درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هنا رباني کربه سبا سه شنبه د یو جګړې پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړه شي. په دې پلاوي کې به د مالیې، سوداګرۍ وزارتونه او دغه راز د پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې او پی آی اے یا د پاکستان د هوایي شرکت چارواکي شامل وي. پاکستانی پلاوی به په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وویني. دا پلاوی څو ورځې وروسته له دې افغانستان ته سفر کوي چې د دوو هیوادونو ترمنځ پر ډیورن کرښه نښتې وشوې. د پکتیا ولایت په ډنډو پټان ولسوالي او د خیبر پښتونخوا د کورمی ایجنسۍ د خرلاچۍ د سیمې ترمنځ د تګ را تګ لار چې د وروستیو نښتو له کبله بنده شوې به پرون بیرته پرانیستل شوه. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا فدرالي وزیر ساجد حسین توري پرون په سیمه کې د ډیورن کرښې د دواړو خواوو د قومونو په یوه جرګه کې ګډون وکړ او په ترڅ کې پریکړه وشوه چې د دوو خواوو ترمنځ د تګ را تګ لاره باید فوراً خلاصه شي. په پاکستان کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر ضد څه باندې 2.5 میلیونه ماشومانو ته د واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. په لومړي پړاو کې به په بلوچستان، اسلام آباد، سند او پنجاب کې او په دوهم پړاو کې به د دسمبر له 15 نیټې څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین عملي شي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. په افغانستان کې هم د شنبې له ورځې د پولیو او شری پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیل شوی دی. په پاکستان کې یو سناتور چې پر پوځي انتقادونه کړی و نیول شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی پرون یک شنبه د سنا جرګې غړی اعظم سواتی چې په تحریک انصاف ګوند پورې تړاو لري ونیو. ویل شوي چې اعظم خان سواتی پر خپل ټویټر پاڼه پر پوځ انتقادونه کړي وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي چې د دوی د هوایي ځواک تخنیکی متخصصانو دوی نوري الوتکې هم ترمیم کړي دي. د طالبانو د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی رسنوی ته پاستولی خبر پانه کې ویلي چې د دوی تکنیشنانو دوی ان ای ان دوادرش او ای ان شپګ ویشت الوتکې ترمیم او البته چمتو کړی دي. تر دې وړاندې هم خوارزمی د ترکیې انادولي خبری آژانس ته ویلي چې دوی شاوخوا اویا الوتکې او هلیکوپتر ترمیم کړی دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 نړیوال جام سیالیو ته ووته. افغانستان وروسته لدی چې له سریلانکا څخه د یوې لوبې په ګټلو 10.9 او د بلې د لغوه کېدو په خاطر 15.9 ترلاسه کړل، نړیوال جام ته لاره وموندله. ټاکل شوې ده چې افغانستان او سریلانکا د چهارشنبې په ورځ په درېیمه یا وروستۍ مسابقه کې له یو بل سره مخامخ شي. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلي چې په انسټاګرام کې د مینوالو شمیر 15 میلیونو ته ورسید. د پدې خاطر لخپلو مینوالو مننه کړی ده. او د سومالیا پولیسو پرون وروسته له هغې څېړنې پیل کړې چې د الشباب افراطي ډلې تر ولکې لاندې سیمې ته نږدې 40 بهرني وګړي وموندل شول. ادعا کېږي چې دغه کسان کم نیونکي دي او د څو کلونو لپاره یرغمل و. د سومالیا د پولیسو ویندوی وویل چې په دغو کسانو کې 14 ایراني او 16 پاکستاني دي. تاسی آزادی رادیو اوری د روان خبرونه په دوام کې. ځینې افغان شزی وای د ژغ پورته کول حق ترې اخیستل شوی دی.
احمد تحصیل او تعلیم نه منې کړی دی، عمل کار نه منې کړی دی او هم لګرځیدنه یا د
په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له چلند شکایت کوي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د رسنیو د ستونزو په اړه له خبریالانو سره کتلي دي، خو یو شمیر خبریالان وایي
سانسور ډیر زیات دی، خبریالان آزاد لاس نه لري د مطالبو په نشر کې، رسنۍ آزاد لاس نه لري.
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو خاوندان وایي
د پاکستان څخه چرګان آزاد شي په لارې او چرګان را روان دي، افغانی سوداګر له تاوان سره مخ دي.
زمو شخلا ازادي راديو اور د نړیوال جام سیالي هم دوام لري. همدا شپه د کامرون او سربیا مسابقه روانه ده. تر دې دمه دواړه درې په درې مساوي دي. دواړو یو بل ته درې درې ګول ورکړي دي. او جالب ده چې کامرون پرې ورستي څو شیبو کې دوه ګولونه وهل او مسابقه تر دې دمه مساوي کړی ده. داسې مهال چې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین او په تړاو د افغان شزو په ملاتړ په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې لاریونونه او اعتراضونه روان دي. په افغانستان کې د ننه د شزو د حقونو فعالان وایي د ژغ پورته کولو حق ترې اخیستل شوی دی. دوی وایي کورنۍ تر دې کچې تر فشار لاندې راوستل شوي چې دوی ته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې
د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان چې د محل په افغانستان کې دی وایي ورستربلی په کور دننه د افغان جنو خوځو لپاره د عدالت غوښتنې غوونه مخ په ټپی دودي. دوی چې وخت تر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته څو ځل سړکونه واټونو تر اوتی او د جنو خوځو لپاره د زده کړو کار او برابرۍ لپاره غک پورته کړی وایي او سردی کچ تر فشار لاندې دي چې له کوره د وتو حق هم تر اخیستل شوی. د خوځو د حقونو یو فعال چې نه غواړي د امنیتی سونز لامل یې نوم راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل
مترزی میرمنی نیسی او زندانی کبی نور هیچ میرمنی حاضر شوی ندی چې له کور ووزی او د خځو لپاره عدالت غواړي. اوس یوازې په ټولنیزو رسنیو کې غږ پورته کیږي، مګر نور څوک داسې جرأت نشي کولای چې له کور ووزی. زموږ د ډیرو کورنۍ موږ ته اجازه نه راکوي چې له کور ووزو او عدالت غواړو.
د خځو د حقونو یو بل فعال هم چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شوی، طالبان هغه نجونې او ښځې ځپي چې د خځو لپاره حق غواړي.
شرایط افغانستان رقم شوده کې
د افغانستان شرایط داسې شوي چې موږ نشو کولای په لوړ غږ خپل حق وغوړو. هر چا چې غږ پورته کړی ځپل شوی. تاسو شاهدان یاست چې د میرمن یعقوبی او نور ښځو په څیر چې غږ یې پورته کړی اوسنی حکومت وړي او وسور سره زنداني دي او معلومه نه ده چې چیرې دي.
طالبان وخت له رسیدو وروسته په ځلونو هغه معترض نجونې او ښځینې ولې چې د ښځو لپاره د زده کړو کار او برابرۍ غوښتنه کوله. له دوی ظریفه یعقوبی، د هغې خور او علي عزیزي اوس هم د طالبانو په بند کې دي. خو د تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، نیروفر یازان او نږدې شل نور نجونې او ښځې د طالبانو لخوا د ضمانت په بدل کې آزاد شوي. دا معترض نجونې او ښځې وایي د دوی د اعتراض او لاریونونو یوازنۍ موخه د افغان نجونو او ښځو لپاره د دوی د بنسټیزو حقونو غوښتل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې نجونو او ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړل شوي دي.
ټول بشر د غرب لاینه کونه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځانته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډیره ستره مبارزه شوې ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغلی مجاهد داسې مهال دا خبره کوي چې د ښځو زده کړو او کار روزګار په اسلام کې منع شوی نه دی، خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوایې له څو محدودو دولتي ادارو پرته نورو ټولو کې نجونې او ښځې له کاره لرې کړي دي. په افغانستان کې د نن د نجونو او ښځو لپاره د عدالت غوښتنې په اړه خاموشي داسې مهال ده چې پرون بیا په لندن او کاناډا کې د افغان ښځو په ملاتړ پراخ لاریونونه وشول. په لندن کې د سولې لپاره د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی هم یو لاریون کې ګډون وکړ او وی ویل د نړۍ مشران باید غلي پاتې نشي او د افغان نجونو او ښځو غږ واوري او ډیر څه ورته وکړي.
لکه څنګه چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې وه، د بریتانیا په پلازمینه لندن او د کاناډا په څو ښارونو کې د ښځو او بشري حقونو فعالانو د لاریون په ترڅ کې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو بندیزونه وغندل. د کاناډا د مظاهرې یوې تنظیمونکې شینکۍ کډوخیل په دې اړه چې د طالبانو له لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اکله دوی څه وویل، له اصلي راډیو سره په مرکه کې خپل نظر څرګند کړ.
هم د تحصیل او تعلیم نه منع کړی دی، هم له کار نه منع کړی دی او هم له ګرځېدنې یا له د ژوند له چارو نه، یعنی له اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ژوند څخه بالکل میرمنې ورځ په ورځ حذف کیږي او دوی فکر کوي چې دوی بالکل درست کار کوي، دا مطابق د شریعت دی او دا غواړي په دې شکل توجیه کړي.
فکر کوي په دې شکل باندې فشار ممکنه دی او آیا ځواب به ورکړي بالاخره که څنګه؟
طالبان کوم عکس العمل کوي که نه کوي دا د هغوی پورې مربوطه، اما کم از کم باید دوی پوه شي چې د افغان میرمنو لپاره دغه کړنې قابل قبول مطلق یو تاوتریخواله ده. د ښځو د بشري حقونو نقصېدل دي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کول دي. همدارنګه دنیا ته غواړي چې وښایي چې ګوره دنیا ولې په دې په داسې کړنو په مقابل کې خاموشه ده، باید د افغان ښځو حمایت وکړي.
د کاناډا د مظاهرو یو تنظیمونکي شینکی کارو خیلبه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای تیرو دریونه یو کې د رسنیو فدراسیون له پلاوی سره په ګډه د رسنیو خبريالانو اوسنۍ ستونزې له نږدې لیدلی او اوریدلې دي. د دغه وزارت ویندوی وای هڅه کوي چې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې شته خندونه پاتې ورسی شي. له بلې خوا یو شمیر خبريالانو او د رسنیو ملاتړ بنسټونه وای اطلاعات ته لاس رسای کم شوی او ترخواه د پیشو خبری پوششم خورا ستونزمن شوی دی. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت چارواکو د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره په ګډه چې د همدې وزارت د رهبرۍ لخوا ټاکل شوی نږدې درې اونیو کې په افغانستان کې لزنیو تصویري غږیزو او چاپي رسنیو لیدنه کړې. د دې وزارت وایان عبدالمتین قانی رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي دی پلاوی د خبريالانو او رسنیو ټول ستونزې اوریدلې او د حل پلارو چارو یې بحث شوی.
مقصد از این حیات
لدی پلاوی زموږ هدف دا و چې یو اړیکه جوړ شي، ننګونې واوریدل شي او د حل لپاره د رسنیو له استادو واوریدل شي او حل لارې ورته پیدا کړو.
حل دشته باشیم.
قانی زیاتوي دوی اطلاعاتو ته لاسرسی او تر خوې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي او غواړي خبريالانو او رسنیو سره په دې برخه کې همکاري وکړي. دا ژمنه داسې مهال کېږي چې د طالبانو اوسنی رژیم اطلاعاتو ته د لاسرسی محدودیت د خبريالانو په خپل سری نیونی د خبريالانو په کارونه کې پلاس وهنی او فشار راوستلو تورند. په ورته وخت کې یو شمیر خبريالانو او رسنوي او خبريالانو د ملاتړ بنسټونه کډ سام د طالبانو حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت لدی اقدام هرکلی کوي. خوای په افغانستان کې خبريالان له خورا ډیر سنزو سره مخ دي. د ټولو نیوز خبريال عمران دانشوي اوس مال اطلاعاتو ته لاسرسی کم شوه او تر خوای د پیښو خبري په خوخ هم خورا ستونزمن شوه دی. پلسونه خبريالان وهل شوی
دی په یو نیم کال کې همدارنګ سانسور ډیر زیات دی. خبرالان آزاد لاس نه لري د مطالبه په نشر کې رسنۍ آزاد لاس نه لري نشي کولای په هغه ډول چې اړتیا ده د افغانستان اوسنیو حالاتو ته پوښښ ورکړي.
په نورستان کې د الینا راډیو مسؤل شیر احمد احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې مالی ستونزې او خبريالانو ته ورپېخ غواخونه بیا جدي بولی.
ځینې وخت تهدیدونه هم وي، خبريالان تهدیدېږي، د هغوی شخصیت ته صدمه رسیږي یا وژل کیږي یا بندي کیږي، نو دا تهدیدونه دا مشکله ستونزې شته دی.
په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټیانې مسؤل ظریف کریمی بیا هیله خی چې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې راپورته شوی لوی ستونزې حل شي.
هغه ستونزې چې نن سبا ورسره په افغانستان کې خبريالانو او رسنۍ مخ دي، د خبريالانو نیول، زنداني کول او له بل طرفه بیا د خبريالانو ځاني خوندیتوب دی. تر ټولو مهمه کاري موضوع چې ورسره خبريالان مخ دي، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمی دی.
که څه معلومات ښیي چې واک ته له طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته زرګونه ښځینه او نارینه خبريالان بینندي شوي، ډېر نورو یې وطن پریښې او دغه شان لسګونه رسنۍ تړل شوي. خو د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت شمیرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې درې اول لس کورنۍ او څوار لس بهرنۍ رسنۍ په دوامداره توګه فعالیت کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کندوز ولایت د قلایزان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له کبله له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړک خرابوالی د دې سبب شوی دی چې دوی خپل ناروغان په خپل وخت روغتون ته ونشي رسولی او ډېر ځلې داسې شوي دي چې د لارې په اوږدو کې ناروغ سا پرې کړې ده. په دې اړه دا راپور واوري.
د کندز د قلایزال ولسوالۍ وسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د امو د سیند پر غاړې د پرتې قلایزال ولسوالۍ د وسیدونکو له ګڼو ستونزو یوه هم د سړک خرابوالی دی. د یادې ولسوالۍ یو اوسیدونکي غازی محمد آزادۍ راډیو ته وویل د یاد سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي، بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولای.
د سړک غټ مشکل دی، ټول خلک ورسره په مشکل کې دي. مشکلات دغه دي چې هر مریض مونږ ته پیښ شي، مونږ مریض په 300 400 کې نشو ډاکټر ته رسولای، او داسې هم پیښې راځي چې د مریض مړ شي او حلاکت ته ورسیږي. اولې په دې چې یو ساعت لاره ده، تقریبا تر یو ساعت نه اضافه لاره نه ده، او مونږ دغه یو ساعت لاره تقریبا
د قلایزال ولسوالۍ د عمومي سړک په خیدل د دې ولسوالۍ د خلکو د اوږدې مودې هیله او غوښتنه ده چې تر اوسه نه ده پوره شوې. د نوموړې ولسوالۍ د اختیپې بازار یو اوسیدونکي عبدالستار آزادۍ راډیو ته وویل
سړک خراب است، حالت مردم خراب است، بسیار
سړک ډیر خراب دی، خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د کرزي د حکومت پر مهال یو ځل پرې جغل اچول سوی و، بیا ورته هیچا پاملرنه ونه کړه. له کوچنیوالي زما هیله دا وه چې زموږ د ولسوالۍ سړک به یوه ورځ په اساسي ډول ورغول سي، خو زما عمر له 500 کلونو واوښت خو سړک جوړ نه سو.
دوی انتقاد کوي په 13 کلونو کې په وار وار دوی د دې ولسوالۍ د سړک جوړېدو غوښتنه کړې، خو یوازې له دوی سره ژمنې شوي او عملي شوي نه دي. غلام قادر چې له 10 کالو راهیسې د قلایزال کندز ترمنځ موټر چلوي وایي
د اختیپې لاره ډیره خرابه ده، دغه ریګ دی ریک موټر بند پاتې کیږي. داسې ورځ هم شوې ده چې سیاسره راسره وه راغلې یم، او سیاسره په اولادت باندې مریضه وه، او په ماښام دا مریض مې راوستو په ریک بند پاتې شوم. نو که چېرته لاره جوړی نو زه په 1/2 ساعت کې دلته راځم، نو په 1 ساعت کې ما سیاسره دلته راورسوله شپخانې ته.
45 کلن بسم الله چې د قلایزال کندز ترمنځ پر غځېدلي سړک موټر چلوي ورته خبره کوي.
سړکای ما مردم خراب است، دا 12 سال پیش جوړ شو، دغه چقوري است.
د لارې پوښتنه مه کوه، د لارې خرابوالي له امله هر پیره زموږ موټر اوارس کوي. پر وخت کندز ښار ته نشو رسیدلی. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د قلایزال ولسوالۍ سړک په پاخه او اساسي ډول ورغوي.
خو له دې وړاندې په کندز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې ډیر ژر به د قلایزال ولسوالۍ د عمومي پل او د سړک بیا رغونې چارې پیل شي. د دغې ولسوالۍ خلک وایي د لویې لارې خرابوالی پوهنه، روغتیا، برېښنا او کرنه هغه برخې دي چې په 13 کلونو کې ورته پاملرنه نه ده شوې. د قلایزال ولسوالۍ د 70 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري او د کندز له سرحدي ولسوالیو څخه ده. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شئ.
د روانې خبرونې په دوام کې په کندهار کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتېدو په باب راپور لرو. همداراز به په یو بل راپور کې واورئ چې په کونړ کې د چرګانو د فارمونو خاوندان ولې شکایت لري. خو تر دې وړاندې اوس یوه نړیواله موضوع، د چین تر ټولو لوی ښار شانګهای کې سلګونه مظاهره چان او پولیس په شخړه اوښتي دي. دا شخړه تیره شپه داسې مهال رامنځته شوه چې په چین کې د کووید-19 یا کورونا د سختو محدودیتونو پر ضد مظاهرې د درېمې ورځې په مخه روانې وې. دا مظاهرې د دغه هیواد په لویدیځ کې تر مرګونې اور لګېدنې وروسته پیل او څو ښارونو ته لمن غځېدلې ده. اسدالله لودین په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو جزئیات وړاندې کوي.
د چین په تر ټولو لوی او د نړیوال سوداګرۍ په ښار شانګهای کې دغه مدني حرکتونه په تیر یوه لسیزه کې چې ولسمشر شي جن پینګ واک ته رسیدلی بې ساري بلل شوي دي. په ټول چین کې خلک د ولسمشر د هغې تګلارې په اړه ناهیلي دي چې نږدې 3 کاله وړاندې یې د کورونا د سفر کولو په تړاو لاسلیک کړه. د نړۍ په دغه دویم لوی اقتصادي هیواد کې لا هم کورونا ورځ تر بلې خلکو ته درانه تلفات اړوي. رویټرز خبری اژانس د یو مظاهره کوونکي خبرې راخیستي چې ویلي دي
دلته د دې لپاره راغلی یم چې له هیواد سره مې مینه لرم، خو خپل حکومت مې نه خوښیږي. زه غواړم آزاد وګرځم خو نسم کولی. زموږ د کووید-19 تګلاره یوه لوبه ده، په علم او واقعیت نه ده ولاړه.
پر شانګهای سربیره مظاهره چان پرون یک شنبه د ووهان او خینګدو خارونو سړکونو ته هم راوتلی وو او په پانتونونو کې محصلانو هم د شنبه او یک شنبه په ورځو مظاهره وکړه. نن سهار د ورځې په لومړیو ساعتونو کې شاوخوا زر مظاهره چان په پلازمینه پکینګ کې د لیانګما سین پر غاړه راټول شوي وو او ویل یې ماسک او نور محدودیتونه نه مني. چین کې مظاهره وروسته تر هغه پیل شوې چې د پنځمبه په ورځ په اورومچی ښار کې پر یوې هستوګنیزي ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه لس تنه ووژل. خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د دغو تلفاتو لامل د کورونا له کبله وضع شوی قرنطین وباله. فرانس پریس خبری آژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای کې چیرته چې مظاهره چان راټول شوي وو او د سیاسي ازادۍ غوښتنه یې کوله نن لږ تر لږه دوه تنه توقیف کړي دي. د عیني شاهدانو او د فرانس پریس د خبریال په وینا پرون هم د څو تنو د توقیف خبرونه ورکړل شوې دي. دا چې د مظاهرو په تړاو ټول څومره کسان نیول شوي د شانګهای پولیسو په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډاډه وکړه. پر توقیف سربیره له مظاهره چانو سره د پولیسو د شخړو راپورونه هم ورکړل شوي. فرانس پریس ویلي پولیسو مظاهره چان په زور تیتو پر کول او د هغوی له موبایل ټلیفونونو یې اخیستل شوي انځورونه لری کول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې په خوارځواکۍ د اختمه شمانو شمیر زیات شوی دی. یوازې په تیره یو میاشت کې د کندهار میرویس روغتون ته په خوارځواکۍ اخته 240 ماشومان ورول شوي دي چې زیات شمیر د لوږې له امله خوارځواکه شوي دي. روغتیا پالان په خوارځواکۍ د اخته کېدو لوی له عملونه غربت یا بېوزلي، روغتیایي مرکزونو ته د لاسرسي زیات کموالی او د کورنیو د سواد ټیټه کچه یادوي. نور حال په دې راپور کې
د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان وارد دی ورشت هر برات په افسر ډول لسو څخه تر 15 په خوارځواکۍ ناروغي اخته ماشومان راول کیږي. زرمینه د مهال د میرویس روختون د کوچنیانو په واټ کې د خپل دوو هغه ماشومانو سرتناسته د چی په خوارځواکۍ اختصبي هغه چې د ماشومانو د لوږې مجبوریت په سر اخستی وای ماشومان دا مهال په بد وضعیت کې بستر دي. روغتیایی چارواکی وایي په دې وروستیو کې دغه ناروغي په ډېرېدو ده. ان تر دې چې د ماشومانو په دې وارش کې پر یوه وخت دوه ماشومان پر یوه بستر پراته دي. د روبینې لور چې د خوارځواکۍ لامل کړي جوای د کمزوري اقتصاد لامل خپل ماشوم ته ارزان بې او د ټیټ کیفیت لرونکو شیدې ورکولې چې بل اخره د حالت ته ورسېده.
دا به خپل کمزوري د کم عمر په دام سپل بیا موږ بس نه درځو د خپل شیدې موږ بس نه درځو د دې مې سره نه شیدې د 50 د برخه ستل هغه شیدې د ډاکټرانو ته باید د سره نه شیدو نه داس کړي دا کمزورته اوس تر نه ستر خلې لا د دې مې په شمه شپ خانه کې بستر کړي دا د خپل شیدې چې هغه واس موږ نه لږ ډېر ګران دي سره نه شیدې د 50 د برخه سره هغه ستاره کم سر اوس تر نه ستر خلې لا د دې مې بستر کړي
د کندهار د میرویس روختون مسولان وایي په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی. د میرویس روختون د ماشومان د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وایي یوازې په تیرې و میاشت کې 240 په خوارځواکۍ اخته ماشومان بستر کړي دي. ډاکټر صدیق وایي چې د اقتصاد روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسي او د تغذیه په اړه د کورونی کم پوها په خوارځواکۍ د اخته ماشومان د شمیر د زیاتوالي لاملونه دي.
په تیرې میاشت کې 240 کس مریضان په سوي ته راځي کې بستر کړي وو او دا چې بل علاج دا هم دی چې اوس څه غریبي دی راسره ده ځکه اکثره خلک چې دي هغه وظیفې نه لري، کاروبار کمزوری دی. نو چې کاروبار کمزوری سي وظیفه نه یې خو نو پیسې ونسه نو په کور کې غریبي او فقر راځي او که په متوسطه اندازه د کور غذا تامین نسی نو کوشتیان سوی تغذیه ته.
په هیواد کې د بیکاری او فقر د کچې د لوړوالي لامل نړیوالو بنسټونو د لوږې د لوړې کچې اټکل کړي او دغه هیواد سره د دوامدار بشري مرستو ژغ کړي. څو ورځې وړاندې د سیف د چلن موسې د یو راپور لمخې په افغانستان کې د جنوري لمیاشتې را په دیخوا د خوارځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 24% زیات شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو فارم لرونکو وایي د پاکستاني چرګانو وارداتو بازار کمزوري کړی دی. د دوی په وینا کله چې په کونړ او نورو ولایتونو کې فارمي چرګوړي خرڅلاو ته چمتو شي نو له پاکستاني واردات زیات شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د غوښینو چرګانو نږدې 400 فارمونه شته چې پکې په سلګونو زره چرګوړي روزل کیږي او سلګونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. له تیرو څو کالو دغه فارم لرونکو شکایت کوي چې پاکستان څخه واردېدونکو چرګانو بازار کمزورې کړې او دوی تاوان سره مخ کړې دي. خو لا هم له بهره د چرګانو وارداتو دوام کړی او کورنی فارم لرونکو ستونزو سره مخ کړې دي. 15 کلن عبدالحق په سرکانو ولسوالۍ کې د غوښینو چرګانو د روزنې په فارم کې ولاړ دی. وایي په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د چرګانو زیاتو وارداتو یې بازار خراب کړي او دوی په سلګونه زره افغانۍ زیانمن کړي دي.
زه خپل د چرګانو فارمونه لرم، د چرګانو روزګار کوم. دا دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان څخه چرګان آزاد شوي، په لاریو لاریو چرګان را روان دي. افغاني سوداګر له تاوان سره مخ دي. یو خپل پلکون روپۍ تاواني شیم. دغه روزګار یې په دې دوه میاشتو کې زما ملګري چې زه یې پېژنم نږدې دوستان دي او د چرګانو روزګارونه کوي. چا 4 لکه، چا 3 لکه، چا 10 لکه، تر دې هغه تاوانونه یې کړي دي.
فارم لرونکي یوازې له بهرنیو هیوادونو واردېدونکو چرګانو او د چرګانو غوښو نه دي زیانمن کړي، بلکې دوی د چرګانو د خوراکي موادو له کموالي او د بیو له لوړوالي هم شکایت کوي. یا د ستونزو سره یوازې د کونړ فارم لرونکي نه دي مخ، بلکې د ختیځو نورو ولایتونو فارم لرونکي هم له ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په جلال آباد کې د ختیځ فارمي چرګانو د پلور او پیر مارکیټ یو تن کارکوونکی شاه منصور شیرزاد راته وویل پاکستانی او چرګانو یې پر مارکیټ دومره بد اغیز اچولی چې که مخه وننی ولشي نو زیات فارمونه به وتړل شي. فارم لرونکي دا هم وایي چې د چرګانو د خوراکي توکو او درملو بیې ډېرې لوړې دي او دوی نشي کولی چې د غوښینو چرګانو په برخه کې ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. دوی له حکومت غواړي چې د چرګانو د وارداتو پر ځای دي ورته د چرګانو د خوراکي موادو او درملو بیې کنټرول کړي.
د پاکستان نه د چرګانو دانه را آزاده کړي او د دې یو مخه ونیسل افغانستان کې مالدارۍ ته وده ورکړي، نو دا به د افغاني سوداګرو لپاره یو مثبت ګام وي.
په کونړ کې حکومتي چارواکي بې ژمنه کوي چې تر خپلې وسې به د فارم لرونکو ستونزو د حل لپاره کار کوي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو یو خو منګه دغه مؤسساتو نه غواړو چې د دې سره مرستې وکړي، هغه ته چې کوم د چرګانو خوراک دی غوړ ته ورکی، دوايان یې ورته ورکی چې دغه خلکو دغه مصارف را کم شي، نو کاغه په بازار کې هغه خپل چرګوړي لس روپۍ ارزان هم خرڅ کینو، د بل طرف نه هغه ته به خبر دا تمام شي چې دغه خرچه به کم شي. او دغه موضوع چې د ولایت د مقام صبح هم ان شاء الله مونږ شریک کوو چې په دغه غوړ وشو د دې دغه مشکل ته د حل لارو کتل شي.
که څه هم چې د هیواد دننه د چورګورو او د هغوی د خوراکي موادو د تولید یو شمېر کارخونې جوړې شوي، خو لا هم افغاني فارم لرونکي له پاکستانه د کوچنیو چورګورو او د هغوی د خوراکي توکو راوړلو ته اړ دي، او همدا وجه ده چې د پاکستاني چرګانو بیې ټیټې او دلته فارم لرونکو ته د چورګورو روزنه او پالنه ګرانه تمامېږي. که چیرته فارم لرونکو ته یا د اسانتیاوې په کور دننه زیاتې او ارزانه شي، نو دوی کولی شي چې ګاونډیو هیوادونو سره په دغه برخه کې سیالي وکړي او خلکو ته په ارزانه بیه غوښین چرګان عرضه کړي.
د خبرونې